من أوزياء.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن له اوس څخه څو ساعته وړاندې په کابل کې د کابل په شهرناو سیمه کې پر یوه هوټل وسلوال برید شوی و. طالبانو ویلي دي چې دغه برید اوس پای ته رسیدلی او په دې هوټل کې ټول کسان ژغورل شوي دي. اما د ایمرجنسی روغتون مسؤلین وایي چې په دې پیښه کې درې کسان مړ شوي هم دي. لدی مخکی لدی برید مخکی د پاکستان په سفارت هم برید شوی وو چې تون خبرګونونه را پاره ویلی وو. له هغه مخکی د روسیې په سفارت هم برید شوی وو. د چین چارواکو پرون له طالبانو وغوښتل چې د دوی د نمائندګۍ او د دوی د سفارتونو سفارت امنیت د تامین په برخه کې دي هڅې وکړي. د نن په پروګرام کې په دې بحث کوو چې دغه بریدونه د طالبانو او د نړۍ روابط چې اوس هم چندان ډیر ښه نه دي څونه نور زیان ورته رسولی سي. د طالبانو د پاره دا څونه لویه ننګونه ګڼل کیږي، ځکه طالبانو تل په دې باندې ټینګار کوي چې دوی امنیت تامین کړی دی. له دې کمرغه د په برلین کې د پانتون استاد ښاغلی محمد اسحاق اتمر صاحب را سره دی. اتمر صاحب، پروګرام ته ښه راغلاست. کور موادان، تاسو به هم دا خبره اوریدلی چې نن په کابل کې پر یو هوټل برید سوی دی. ظاهرا داسې ویل کیږي چې په دې هوټل کې به د نورو بهرنیانو تر څنګ چینایي اتباع هم هلته وو. غواړم ستاسو نظر واخلم چې دغه ډول بریدونه چې موږ تاسو په دې تیر شاوخوا څو میاشتو کې د څو دنو داسې بریدونو شاهدان یو، څونه د طالبانو په دغه خبره چې دوی وایي امنیت تامین کړی دی دا غلطه ثابته ای، او د نړۍ سره به د طالبانو پر روابطو په خاص ډول هغه هیوادونه چې په شکل د طالبانو سره روابط لري څونه خراب تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
مننه درنو اوریدونکو، سلام ویلونکي کیلې.
مننه.
یو خبره باندې باید مونږ متفق اوسو چې طالبان کوم تضمین چې خپل افغانانو ته ورکړی وو او نړیوال ته یې ورکړی وو په هغه کې پاتې راغلی. یعنې په دغه تیر یو نیم کال کې دوی هغسې امنیت چې انتظار یې کېده چې طالبان باید د افغانستان هر ګور ته راولي او دلته پوره امنیت یې دا چیلنج شو، او خپله طالبان اوس په دې باندې پوهېږي چې دوی دغه توانمندي نه لري چې په ټول افغانستان کې دوی دغه هغسې امنیت راولي کوم چې خلک دوی نه غواړي. په هر صورت دا د طالبانو دپاره طبیعي دی چې یو سخت ګای دی، لیکن که مونږ اصل قضایو ته ولاړ شو او هغه وڅېړو دلته یو شي باندې مونږ مطرف کېدی شو او هغه باندې مونږ قانع کېږو چې دلته استخباراتي جګړه ده، او دا استخباراتي جګړه د طالبانو د توانمندي نه پورته دی. یعنی طالبان دغه توانمندي نه لري چې دغه استخباراتي جګړه کنټرول کړي، ځکه چې خپله دوی په نحو د انها په دغه جګړه کې ښکیل دي، او دلته رقیب ځواکونه او رقیب هیوادونه په دغه برخه کې دوی خپل په اصطلاح ستراتیژي ګالې وختموري. د چین مسله تقریبا یو څه چې نور هیوادونه نه بېله ده. چین هغسې یو هیواد دی چې افغانستان کې دوی ښه ارتباطات لرو دلته دغه تیر یو نیم کال کې، او مخصوصا طالبانو سره د دوی روابط ډېر نږدې وو. د طالبانو سفرونه چین ته او د چین د خارجه چارو وزیر راتګ افغانستان ته د طالبانو په لومړي وختونو کې دا هغه نښې نښانې وې چې د دغه دوستي او د دغه روابط تایید کوي. او په ځل کې چین دلته مثل ایداک کی قرارداد واخیست په وعده نه ایداک کی قرارداد لاسلیک هم درسي په شمال کې د نفت او د تیلو قرارداد ترلاسه کړ خو دغه نه وروسته د خپل چین په ټول سرمایه‌ګذاري کې په دغه سیمه کې چین یو سلسله ننګونو سره مخ دی او خصوصا که تاسو توجه وکړئ د یو لار یو کمربند پروژه باندې چین تقریبا سل میلیارد ډالر سرمایه‌ګذاري کړی او چین امید داسې و چې دغه به ډېر بریالی وي او د دې لارې نه به دوی خلیجي هیوادونو ته او خلیجي خوار تجارت او سرمایه خپل وغځوي لیکن هغه هم ننګونو سره مخ دی سره د دې نه چې پاکستانیانو ډېر تلاښ وکړو
مننه انشاءالله په دې چې دغه جګړه د سیمې استخبارات او د نړۍ استخبارات هم په دې کې رول لري په دې مسایلو همدارنګه په اقتصادي ابعادو به موږ غږیږو اما زه غواړم اتمر سپدا وایم چې اوس خو طالبان هم د ټول نړۍ سره چندان ښې اړیکې نه لري د ګوت په شمار یو شمېر هیوادونه دي هغه هم په محدود شکل باندې روابط لري اما دغه سبریدونه چې نن وشول یا هغه بری چې څو ورځې وړاندې د پاکستان په سفارت باندې وسو یا د روسیې په سفارت باندې کوم چې د څو میاشتې وړاندې وسو دغه ډول بریدونه د طالبانو دغه نیمو نیم کله روابطو ته څونه زیان رسولی سي فکر نه کوي چې که د طالبانو حکومت د دې ډول بریدونو مخه ونشنی ولای نو بیا دغه یو څو د ګوت پشبار هیوادونه چې د سیاسي روابطو پر اساس ورته پاتې دي دا به هم بل ورځ نه وي فکر نه کوي چې عواقب یې ډېر جدي دي طالبانو ته
یقینا ګورې زه به یو مثال تاسو ته ورکړم تاسو داسې فکر وکړئ چې یو ونه سنچوري ډېر خوانه راغلي دي دا ونه دکړه د سنچوري کله چې یو کړنی وریږي یا یو داس کېږي دغه ټول چونچونی د اورې نه الوزي او ځیب خلاصه دغه امنیت دغه اعتبار دغه سرمایه‌ګذاري هم همداسې یو شی دی که دلته سرمایه‌ګذار یا هغه هیوادونه چې علاقمن دي چې دلته سرمایه‌ګذاري وکړي هغه هیوادونه علاقمن دي چې دغه روابط ټینګ کړي که دلته دغسې مسائل رامنځته کېږي او دغسې بریدونه کېږي بیا هغوی د دې دپاره چې خپل ځان خوندي وساتي بیخي هغه هېواد ته نه ورځي نه سرمایه‌ګذاري کوي او نه هم هغوی سره تعامل او ډیپلوماتیک روابط دوی پالي اوس خبره دا ده چې طالبان داسې فکر کوو چې اول خو دوی د سیمې هېوادونو سره به ډېر ښه روابط لري چې هغسې ونه شو دغه مخکې زموږ زو چې د استخباراتي جګړه دا یا نیابتي جګړه دا هر هیواد یا د سیمې هیوادونه یا نړیوال په دغه رقابتونه کې شامل دي د ښکېل دي د خپل رقابتونه مخکې دي او اکثرا دغه رقابتونه نن په اقتصاد باندې دي یعنی چیرته چې اقتصاد د هلته رقابت دی او چین اوس وخت کې تقریبا د امریکا رقیب یو هیواد دی په سرمایه‌ګذاري په نړۍ کې او داسې ویل کېږي چې تر 2028 کال پورې به چین د امریکا نه په اقتصاد کې مخکې شي او د چین علاقه مخصوصا عربي هیوادونو ته دی افریقا ته دی خلیجي فارس کې دی خپل افغانستان او جنوب کې آسیا په دغه هیوادونو کې دی سرمایه‌ګذاري تقریبا د دې برخه کې کار کوي اوس که تاسو دغه د یو لارې او کمربند پروژه وګورئ دا هم ناکامي سره مخ دی ځکه هلته چینایي انجینران وژل کېږي دغه پروژه تقریبا هغه څه چې ورته امیدونه وو هغه څه بریالی نه دی او پاکستانیانو خو دا غوښتل چې افغانستان هم د پروژې سره یو ځای کړي دې کې موږ دغه مشکلات چې راوړل شي افغانستان د پروژې سره یو ځای
بالکل
د سرمایه‌ګذاري لپاره یو بده پیغام لري.
بالکل اتمر صاحب، خو دغه تهدیدات چې تاسو یادونه وکړه، یا مثلا د افغانستان د بدبختی او د عوامل یو اړخ د اقتصادي مسایل او اقتصادي جګړه هم ده، اوس تاسو په نظر څه کول پکار دي چې حداقل د دغو ډول بریدونو یا د دې ډول فعالیتونو مخه ونیول شي؟ مخکې خو په افغانستان کې ډېر زیات هیوادونه و، موږ تاسو که څه هم مسلکي ځواکونه درلودل، اما بریدونه به زیات کېدل. اوس زما پوښتنه دا ده چې آیا دغه د طالبانو د استخباراتو مامورین، د استخباراتو برخه، آیا فکر کوئ چې په دې اوسني شکل چې دوی دي، یا دغه پخواني مسلکي کسان هم نسته د دوی سره، په دې شکل دوی کولی شي دغه ډول بریدونه مخه ونیسي؟ یا که فکر کوئ چې ضرورت دی مسلکي کسان داسي او دغه ډول د سیاسو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي؟
یو خود مسلکی کسان و آغا تجهیزات و امکانات شتون دهی چی دار دیر مهم خبره ده. یعنی کسوم را یو سره تخصصی مسلکی نی آغا پا مسلک بندی نی پیجی. پا دی خبره نی کهی چی اما شلکالا جگره کرده، ما بمونا لزوری دی، ما مینو نی فیدی، دارشی پا استخبارات دیم پوشی، پا سیاست دیم پوشی، پا اقتصاد دیم پوشی، پا بانداری دیم پوشی، پا زراعت دیم پوشی، پا انکشا. دا غلط فکر دی، غلط مفکوره دی. که مسلکي کسان دوی سره یې، یا کېدی شي چې مسلکي کسان هم دوی ته برنامې ورکړي، دوی ته پروګرامونه جوړ کړي، دوی سره مرستې وکړي، بیا امکان د دې شه دی چې دوی تر یو حده پورې د حالات کنټرول کړي. لیکن خبره دلته اوس بل شی هم ده چې پخپله دوی هم یا دوی سره هم ډېرې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري. تقریبا 40-50 ترهګرې ډلې دلته شته دي. اوس که همدغه قضیې ته تاسو د بلې زاویې نه وګورئ، په افغانستان کې غوران شته دي. غوران چینایي مسلمانان دي په سینکیان کې دوی ځپل شوي دي. د دوی ازادي غوښتونکي جنبش یا دغه حرکت په افغانستان کې د ترکستان شرقي په افغانستان کې دی، اروپا افغانستان کې دی، د چین د رهبري یا د چین د سیاستونو برخلاف دي، دوی مخالف دي. یعنی اوس که یو برخه داسې وګوري، کېدی شي دا د ایران یو حملې دغه چینایي متخصصینو باندې، دا دین سره یې انکار نه شي کولی. دې سره جوخت نورې ډلې دي، مثلا لکه ټي ټي پي پاکستان دی، القاعده دی، داعش خراسان دی، الندا دی، حزب التحریر دی، جیش وهابات دی، القاعده دی. نو څومره تاسو وایئ؟
بالکل
په افغانستان شتون لري، او دوی هم خپل منځي رقابتونه هم لري.
زه به کنه غواړم تاسو رښتیا هم ډیرو خوب مسایلو ته اشاره وکړه. مثلا د افغانستان او د پاکستان دغه روابط چې هم کله ناکله سړیږي او مشکلات پیښي، هغه د پاکستاني طالبانو مسله ده. پاکستان وایي چې پاکستاني طالبانو ته افغان طالبانو پناه ورکړي. مثلا دغه د غوریانو مسله تاسو یاد کړه، دا هم کیدای شي چې په دې مسله کې دخیله اوسي. خو اوس تاسو په نظر چې سلیګي راټوله کو، طالبانو ته څه کول پکار دي اتمر صاحب، چې د دغو جنجالونو، دغه پیچلو جنجالونو چې ډیر پیچلي هم دي دا مسائل، د دغه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ آیا همه شموله حکومت ته په افغانستان کې ضرورت دی چې حداقل د ټولو افغانانو رضایت خو باید دوی سره وي، چې بیا د دې ترهګرو ډلو په وړاندې مقابله وسي؟ دنیا ته څه ډول تضمینونه، د تضمینونو ورکول او بیا په تضمینونو یا په خبرو باندې درېدل ضرورت دي چې دنیا هم یو څه په طالبانو اعتبار وکړي؟ دغه وضعیت په اوسني شکل ای فکر کوي چې دا ګټور وضعیت دی؟
زه دا فکر کوم، مونږ ډېر ځلې مونږ دا خبره رسنیو کې وایلی، او دا وړاندیز هم طالبانو ته کړی. طالبان د باید څو شیانو لري. اول، خپل خلکو سره، ولس سره دوی ژبه پیدا کړي، ژبه په دې مانا چې دوی سره کښېني، د دوی غوښتنې دې ومني، ولس ته د ځان نه نه لري کې دوی د ولس نه فاصله ونه نیسي، ولس دې نه ځوري، ولس دې نه وهي، ولس دې نه ککوي. تاسو اوس وګورئ ولس سره چې دوی برخورد دی، اول دا چې تاسو تعلیم پې بند کړي، بل دا چې تاسو کارونه پې بند کړي، بل دا چې د دوی په شخصي مسایلو کې تاسو لاسوهنه کوئ، دا واغونده او دا مه واغونده او دا پارک تلای نشي او عوام تلای نشي او مکتب تلای نشي دا خبرې دي چې خلک دوی نه فاصله نشي او دا ضرور دی چې باید تر څو پورې چې دوی خپل مسؤلیت د خلکو نه وانخلي دغه نظام بقا پیدا کولی نشي تمامیت خواهي او د قانون نشتون او د زور حکومت هېڅ دوام نه کوي چې څنګه د دې دغه لنډ تاریخ کې د روسانو ولید د امریکایانو ولید بل خبره دا دی چې زبار دا دی چې طالبان که دغه ډلې د افغانستان نه ونه باسي دغه ورځ تر بلې د دوی دپاره سرخوږی پیدا کړي. دوی صحیح ده چې په دې شل کاله کښې دوی سره پراسې افکاري کړې اوس د دوی نه وغواړي چې وروره که تاسې غواړئ چې منحظ د افغان شهروان دلته پاتې شي نو تاسې ټول باید خلصلا شي د دوی دپاره د برنامه ولري لکه چې دغه نورو هېوادونو ته مهاجر ورځي د دوی دپاره هم دغسې یو شکل یو برنامه جوړ شي دوی د خلصلا شي عادي ژوند ته دې راوګرځي او د ترهګرۍ نه او د نظامیګري نه دوی به ځان وباسي. بله لاره یې دا ده چې دوی نه وغواړي که دوی دغه حالت ته نه راضي کېږي نو دوی نه دې وغواړي چې وروره منږه تاسو ته صحیح خوندي د وتلو لاره در کړو یا کم په پاکستان در کړي یا کم په ایران ور کړي لکه چې په سوریه کښې دغه کار وشو هغه همدغه داعش ته لارې ورکړل شي هغه داعشیان چې غوښتل چې د سوریې نه ووځي ووتل ملل متحدر سره وکړي هغه لوی لوی هېوادونه چې په جنګ کښې ښکېل دوی سره وکړي په سرویسونو کښې د دوی فامیلونه سره ووځي دا کار د دوی هم وشي که دوی غواړي چې افغانستان ته ووځي مهرباني دي وکړي دا د ملل متحد هم قانون دی او بشري قانون هم دی کله چې دوی غواړي چې جګړې نه راڅخي
یو بحث چې کېږي او انتقاد هم سوی دی څو ځله چې ویل کېږي طالبان دغه غوښتنه د بهرنیو ډلو څخه په دې خاطر نشي کولی چې په تیرو شلو کلو کې د دوی سره په بېلابېلو مسایلو کې همکاري کړې ده. دغه غوښتنه ستاسې په نظر په طالبانو کې اوس دغه جرات شته چې له دوی وغواړي؟ موږ تاسې ولیدل چې حتی د القاعده مشر په افغانستان کې ووژل شو، یعنی دوی حضور لري په افغانستان کې، ویل کېږي چې دوی شته، نو دغه جرات به په دوی کې
یقینا همدغسې دی چې دوی شته. لیکن زما باور داسې دی چې که طالبان دوی ته برنامه ولري یو لاره د حل پیدا کولی شي، که برنامه ونه لري یقینا همدغه ډلې دي چې دوی سره مرسته کړی او نن د دوی نه غوښتونکي دي د دغه مرستو همدغه ترهګرې ډلې طالبان نه خپل حق غواړي او حق د دوی دا دی چې وایي چې مونږ د خپل ازادي دپاره مبارزه کوو او افغانستان زمونږ خاوره دی ځکه مونږ جهاد کړی همدلته جهاد کړی همدلته مونږ دغه حق لرو چې جنګي ځي نه مونږ خپل هېوادونو ته اوس مثلا که تحریر دی که داعش دی که ترکستان شرقي دی که غور دی وایي مونږ د همدغه ځینې ځو که چې چین دی وایي دا زمونږ حق دی همدغه خاوره کښې مونږ جنګېدلي وو دا کار مونږ کوو. د بلې خوا نه طالبان په ایډیالوژي لومو کښې هم بند دي. طالبان خو داسې نه شي کولی چې خپل د ایډیالوژي نه برخلاف عمل وکړي. دوی خو تعهد هم دا دی چې اسلامي موومنت یا اسلامي خوځښت اسلامي حرکت ته دوی باید مرسته وکړي دې سره د دوی مانډیټ هم دا دی چې اسلام به دوی په ټول نړۍ کښې خوري ځکه دوی همدا اوس وایي چې امیرالمومنین خو یو د افغانستان دپاره نه دی کنه امیرالمومنین
اتمر صاحب زه بښنه غواړم دلته یوه بله پوښتنه هم پیدا کېږي او دا اکثریت نه چې ټول افغانان دا پوښتنه لري. اوس خو په افغانستان کې هیڅ بهرنی پوځي نشته، بهرنیان کوي هغه به په ډیپلوماتیکو ماموریتونو باندې، د دغو خارجي ډلو شتون دلته او بیا د دوی پاتې کېدل څه معنا ورکوي؟ آیا فکر کوي چې دغه ډلې د نورو اهدافو یعنې د افغانستان له جغرافیا څخه بهر د ځینو اهدافو لپاره هم غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي، یا دغه ډلې له افغانستان څخه بهر ځای نه لري دلته پاتې کېږي؟ اوس خو په افغانستان کې هېڅ بهرنی هدف نشته.
نه تاسو د دې مسلې یو ډیر بل اړخ ته اشاره وکړه، او دلته باید موږ دا خبره خپل هیوادوالو ته وکړو چې افغانستان هدف نه دی، افغانستان قرباني دی، او دغه زبر ځواکونه چې وي دغه ترهګرې ډلې د القاعدې نه نیولی د تر دغه طالبه پورې مجاهد طالب القاعده داعش دغه نور ازو تحریر و نه پوهېږم چې څه شی او څه شی چې دي، دغه ټول د امریکا پروژه ده. په دې کې د امریکا او د اسرائیل مستقیم لاس دی، او دغه پروژې دي د امریکایانو لپاره، او د دې پیسې اسرائیل ورکوي، عربي هیوادونه ورکوي، امریکا یې ورکوي. دا لوی ستراتیژي کې دغسې یو جبهه ده لکه چې اوکراین کې ده. تاسې ګورئ په اوکراین کې چې د روسانو پسې دغه ټول نړۍ یو خواته شوی، امریکا، اروپا او نور هیوادونه ټول اوکراین سره مرسته کوي، او دوی دا نه کوي چې یا ملګري ملتونه یا دوی خپله د دې هڅه وکړي چې څنګه موږ دغه جګړه ودرولی شو، یا څنګه دغه وژنې او د انسانانو تلفات موږ ودرولی شو. په دغه برخه کې په دغه نه لس میاشتو کې هېڅ چا یو قدم هم نه دی پورته کړی، ځکه چې دا چې دوی لړ
مهاله یا مهاله ستراتیژیګانی دي دا رقابتونه. اما اتمر صاحب، تاسو چې دا د امریکا پروژې دي، خو په دې منځ کې امریکا هم قرباني ده دغه تهرګری زبریدونو. موږ تاسو شاهدان چې په 2001 کې ولګه ورسته بریدونه هم سوي دي، تازه امریکا د القاعده مشر هم ووجه. فکر کوي چې دا دونه لوی پروژه ده چې لوی حکومتونه هم پکې لاس لري، به خپل د امریکا حکومت یا امریکا پکې په دې مسایلو کې داخلي، یا فکر کوي چې وړې استخباراتي پروژې دي یا دغه تونلارې دي چې په سیمه کې د خپل اهداف لپاره دغه ډول فعالیتونه کوي؟ اې دا
دغه سوال چې تاسو وړاندو کوو، دا یو امریکایي ځنګ، هغه امریکایي وسره په دفتر کې اوسه کار کوي، متخصص افغانستان کې وزارت انکشاف جهات کې واکار کړو، دا همالته دی من سره متخصص دی امریکانه امریکایي، او دا خپله ماته ویلی وو چې اتا دی سی آی ای کې وظیفه درلوده او کار یې کوو همالته. خو په هر صورت عین همدغه پوښتنه ما هغه نه وکړو چې هغه په همدې مفکره وو چې دا لوی پروژې دي د امریکایانو پروژې دي، ما همدا پوښتنه وکړو چې نو کدا د امریکانو پروژې نو ولې دغه یو لسم د سپتمبر وشو په امریکا کې درې زره کسان ووژل شو، نو ولې دغومره سرتیري دلته وژل کېږي؟ دا خو د امریکا د پاره صحیح نه ده. دیو خندل ماته ویلي چې په امریکا کې کال کې 2000-3000 نفره یوازې په یخو باندې ښویږي او سره واکېږي، سکته کوي، سکتې وردي کوي، وژل کېږي. دا خو ویلې د امریکا د منافعو دپاره 2000-3000 دا هېڅ هم نه دی. نو دا د دې سړي خپله خبره چې د ماته ویلي چې دغسې په دغسې لویو لویو پروژو کې دغه تلفات هر زبر ځواک هېڅ هم نه دی، او دوی
بالکل اتمر صاحب دا خو تل رښتیا ملکیږي چې دغه ډول جګړې لوی لاسونه ترشایي. اما په دې منځ کې موږ ته څه کول پکار دي؟ خو موږ هم خپل هیواد لرو، باید افغانان راوي سي. مخکې له دې چې په دې موضوع کې اتمر صاحب وړم، د پاکستان سره د طالبانو په رابطو هم ساسي نظر واخلم. پرون هم تازه مورد دا چې پرون په سپین بولدګ او چمن کې په سرحدي دروازه کې یو ځل بیا د دواړو طرفونو ترمنځ جګړه شوې او تلفات هم وخت دي. ظاهرا داسې ښکاري چې د پاکستان سره چې تل به ویل کېدل د طالبانو یو کلک ملاتړی هیواد دی، روابط چندان ډیر ښه نه دي. د پاکستان سره د طالبانو د روابطو د خرابېدو ناوړه غیزی به په طالبانو څومره وی ساسي په نظر، ځکه هغه وزنه هوا چې څو ځلې په مستقیم او غیر مستقیم شکل په رسمیت د طالبانو د پیژندلو د لپاره لابي هم کړی ده، ای فکر نه کوي چې د پاکستان سره د روابطو خرابېدل به طالبانو ته ډیر تاوان ولري؟
نه، زه داسې فکر کوم چې د طالبانو رهبری او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات دوی ډېر سره نږدې دي. دا هغه سرحدي سرتیري دي کله کله دغسې احساساتي برخوردونه دوی کوي. دا نه د پاکستان د خوا نه هغوی په دې باندې پوهېږي چې د طالبانو رهبری دوی سره هېڅ نوه ستونزه نه لري او د طالبانو رهبری په پاکستان کې دوی جایدادونه لري، دوی مدرسې لري، مکتبونه لري، سرمایه‌ګذاریګانې لري. د پاکستان د لارې نه دوی همدغه قدرت ته ورسېدل. په هېڅ صورت کې همدغه پاکستان راشي او تر هندوکوشه پورې همدغه سیمې ټول خپل قبضې لاندې راولي، په دې باندې تاسو مطمئن اوسئ چې علاقه طالبان د غږ هم پورته شي. البته د طالبانو د رهبري راځواده دی. دلته په دغه سرحدي مسایلو کې هغه سرتیري دي چې احساساتي کېږي او دوی کله چې ناخوالې ګوري په سرحد کې، کله چې د پاکستانیانو ظلم ګوري په سرحد کې، دوی بیا هغومره افغانستان د سیاسی دریز مانا نه لري. او دا همیشه تاسو لیدلی چې یو ورځ دا ورځ کې بیا
روابط بیرته جوړیږي. اتمر صاحب مننه، وخت کم دی، دوه درې دقیقې نور پروګرام کې وخت شته. ستاسو په نظر په راتلونکو دوو کلونو کې یا یو دوو کلو کې د افغانستان وضعیت بیا په خاص ډول د طالبانو د حکومت حالت او وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟ روابط به د دنیا سره چیرې وي؟ دغه که داسې یو تحلیل وکړئ چې خلک څه توقع کوي په راتلونکو دوو کلو کې.
زه فکر کوم دوه کاله هم ډېر دی. دغه یو کال کې، دغه تیر یو نیم کال کې، نړۍ یو نوه غافلګیری شوی و. خپل افغانان په دې نه پوهېدل چې دغه وضع سره دوی څه وکړي. دغه د سیمې هېوادونو ته هم یو شاک و، د دوی راتګ او د دوی قوت نیول او د دوی واک ته رسېدل، دا ټول منطقې ته او نړیوالو ته یو شاک و. اوس ورو ورو نړیوال هم په دې پوهېږي. اوس چین مثلا په هغه موقف کې نه دی کله چې پر یو کال مخکې روس ځان ټول کړی، ایران ځان ټول کړی، چین ځان ټول کړی، په دې باندې روسیا ځان ټول کړی، په دې باندې پیچ.
نو بیا به اکبر صاحب دا وضعیت څه ډول ستاسو په نظر فرض وکړي یو کال کې؟
زه داسې فکر کوم چې تغییر به راشي. یا به خپله طالبان هغه غوښتنه ته چې نړیوالې غواړي دوی نه او خلک غواړي دوی نه، تر څو چې مسؤلیت د خلکو نه وانخلي، خلق سره مشترک ژبه پیدا نه کړي، د طالب دوام او د طالب قوت دا ناممکن دی په یو اوږدمهاله کې. کېدی شي یو کال زیات کم دې سره په همدغه حالت کې دوی پر مخ ولاړ شي، لیکن د دغه ننګونو، د دغه چیلنجونو دوی مخه نه شي نیولی.
تر څو چې نو مننه اتمر صاحب، تر څو چې طالبان خپل افغانان خپل نه کوي او د دنیا سره رابطه جوړه نه کوي، مشکلات به وي. ډیره مننه اتمر صاحب کور مودان له دې چې پروګرام کې برخه واخیستله. تاسو ته ښه غواړم، زموږ د پروګرام وخت میدونکی دی کور مودان اتمر صاحب. قدر من اوریدونکو، زموږ پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. نور همکاران راغلي استودیو ته، دوی به تاسو ته خپله خپرونه وړاندې کړي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. علام مرز.
صدای شما
ستان سوخن